زمونږ الفاظ زمونږ موسیقي او زمونږ تناسبات هم مرسته وکړي او د هغې په روښانه کولو کې بیا نو لا ډېر خوند پیدا کوي.
ښاغلی ډاکټر درمل، دا د مضمون آفرینی کلمه تا استعمال کړه، دا پخوانی هم استعمالوي، د پخوانو په ادبي نظریه کې هم د مضمون او مضمون آفرینی لفظ ته رنګین مضمون دی او تازه مضمون دی، او داسې هغه هم لري، صفتونه هم لري. دا مضمون آفرینی معمولا دوه تمایل ما پکې ولیدل، یو داسې چې یوې خبرې ته سړی نوی تصویر پیدا کړي، نوی تشبیه پیدا کړي، د یوې خبرې د توجیه کولو لپاره، د یوې نوې منظرې د ایستلو لپاره یو نوی شاعرانه دلیل پیدا کړي، یو دغه شي ته دوی مضمون آفرینی وایي. بل د یو بل شی هم ولیدو، کله کله دا شی نه وي پکې، یو صنعت نه وي پکې، تشبیه پکې نه وي، مدامثل پکې نه وي، حسن تعلیل پکې نه وي، خو دغه خبره د معنا په لحاظ ډېره نه وي. یغه ته هم مالې دلی دي چې مضمون آفرینی وایي، د فکر په لحاظ نه وي، نه د تصویر په لحاظ. تاسو دا مضمون آفرینی په کومه معنا استعمالوئ؟
دغه دواړه اړخه، تاسو د تخنیک او د فکر په حساب کومه خبره وکړه، دغه هم دی پکې. زما په ذهن کې یوه بله معنا هم شته، هغه ده چې شاعر د طبیعت د ځینو پیښو نه چې شته او په سینسي ډول په یو ډول پیښېږي، یو دلیل لري، او د هغوی د پریزنټ کولو دپاره یو شاعرانه دلیل او خیال پیدا کی. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې اوړي هوښیارانو ته تل خپل خلک پوخ چې شي په څانګه سمر پیټی شي. دا د څانګې نه د سمر رالویدل، چون کله چې سمر پوخ شي وزن زیاتیږي او د ځمکې جاذبي قوه ورباندې زیاتیږي، غټیږي، هغه شخ نشي کوی چې په ځان پورې ونیسي د وزن له امله. خو دغه د دغه نه دا مضمون راوتلی چې ګواکې سمر پوخ شو، څوک چې پخوالی ته ورسیږي د هغه دښمنان ډېریږي، ځکه راوغورځېدو. دغه سې پیښونه چې خلکو ته په یو ډول ولښکاري او یا سینسي او طبیعي دلایل نور وي، خو شاعر په هغې کې یو نوی مضمون راپیدا کړي، مضمون دی پکې راپیدا کړي. داسې وې حادثې کې چې ټولې ویني، د ټولو تعبیرونه یو ډول وي، خو دای بل دغسې تعبیرونه پیدا کړي چې ذوق ته تسکین ورکړي او خلک هم حیران شي چې ولله په دې کې خدا خبره هم شته. نو دغسې مضامینونه کول پیدا کول. مرزا غالب د اردو لو شاعر، د هغه په شعرونو کې مضمون آفرینی ډېره دی، هغه په خپل ډېرو خطونو کې چې کله خپلو دوستانو ته خطونه لیکي، هغه په دې ټینګار کوي چې شاعري قافیه پیمایي او موزونول نه دي، د مضمون پیدا کول دي.
شغله درمل، بل شعر لري؟
یو بل شعر هم وایم زه.
ارشاد.
غر دی وی خسرو دی وی، شرطونه د شیرین دی وی، تخپلت شوه فرهاده آفرین دی وی، مرگ دی را ته وغوښته خیرا د خدای قبول که، عمر دی د خزر شه امین دی وی، امین دی وی، وای کړه تر چین چین زلف فلان دی هم د خال دیدن، درومه د حکمت په دې نکتې پسې په چین دی وی، ستا دا ننګو خولی دی وی کله وبوم رمزه، اور که مې په برخه وي نو اور ستا د جبین دی وی، بیا راغی په لاس د بدرنګۍ دیوانو وړی زړه، نور نو د ښایست د سلیمان د لاس نغین دی وی، ژوند د دواړو منځ دی ما چې هر یو ته سپارې مرمه، جنگ روان هم داسې د ګمان او د یقین دی وی، شه زما لمن پسې تر ګل د پیغمبر توره، بس خو د نرګس په شانې زړه یې راته سپین دی وی، خپل بدبین زړه هسې هم هیڅ رانغی په خماته، پس له دې درمله آیې نه د یو خودبین دی وی.
ډېر علی، ډېر علی. شغله درمل، دا د پیغمبر ګل توري
تو نه وي، پیغمبر د ګل سره د خالونو تصور تړلی که نه، داغونه، چون په لمنې باندې هم داغونه ډېرېدل.
ما لیدلی نه دی، زه نه پېژنم. بل نوم یې کوم یو دی؟
بل نوم یې ما ته هم نه دی. د پیغمبر ګل باندې مشهور دی، د هغه تور ټکي لري، او دا ټکي کله کله د سبب شوی چې شاعران د داغدارې لمن تصورونه واخلي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د خبرونی په دې برخه کې د نکلونو د اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی ولی.
بودا څخه چا پوښتنه وکړه، ته او مریدان دې څه کوئ؟ بودا ورته وویل، ګرځو ناست یو ډوډۍ خورو. پوښتون کې وویل، دا خو هر څوک کوي. بودا ورته وویل، توپیر دا دی چې موږ کله ناست یو پام مو وي چې ناست یو، چې روان یو پام مو وي چې روان یو، او چې ډوډۍ خورو پام مو وي چې ډوډۍ خورو. ګرمه موسم وو، د اوږدو لارو مسافر یو ګوره ونه ولیده ورتاو شو. سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناست کس که د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتېر شول، کشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر له ځان سره وویل، چخه کباب و خوند به کړي و. د سترګو پر رب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیره خمړه کړه او په پالنګ وغځېد چې یو سترګ خوب وکړي. مسافر ته په نیمویخ نیمویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. پړانګ را پیدا شو او دا یې وخوړ. یو حکیم چې دا کیسه کوله وویل، زمان هر یو په وجود کې یو جادویی و نشته چې زمان سپارښتنه ته غوږ غوږ ده. خدا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه وراغوندي. من کشیش ته وویل، ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دي ټول جایداد په بیوزلو وویشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي چې هیڅ نه پوهیږم دا ولې. کشیش په ځواب کې ورته وویل، د یوې غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل، خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونو دې نه مړیږي، خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهیږې چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. باچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واه. یو ځای د یو چمن له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. باچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه شي لپاره پیرایې؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دي شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. باچا قومندان را وغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی دی دلته ولې درولې دی؟ د قومندان ځواب دا و چې مخکنی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار په کار دی. د باچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې، یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي او جامې دې چټلې نشي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تیریږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. باچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیرې په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو خو په دې نه یو پوه چې ولې یې کوو. د یو عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ځو.
پیړیو پیړیو خلکو فکر کاوه چې ځمکه اواره ده، ولاړه ده، لمر او سیارې ورنه راتاویشي او زموږ د لمریز نظام مرکز جوړوي. خو شاوخوا 1500 کاله پخوا پولنډي عالم کوپرنیک دا تصور ناسم ثابت کړ او د مځکې او اسمان په باره کې د انسان په نظر کې یو لوی فرق راوست. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کوپرنیک په ژوند او د ستورو د علم په باره کې د پخوانو خلکو په ځینو مهمو هڅو رڼا اچوي. استاد نجیب منلی، د بشر د فکر او فرهنګ تاریخ که سړی لولي، یو د لرغوني یونان زمانه ده، فیلسوفان پیدا کیږي، مفکران پیدا کیږي، لوی لیکوال پیدا کیږي، داسې خلک پیدا کیږي چې تر اوسه پورې د دوی فکرونه او د دوی اصطلاحات، د دوی وضع کړي اصطلاحات موږ استعمالوو او د علم سرچینې دي پکې. بل دغه اوسنی تمدن دی، دغه د 19مه پیړۍ کې، 20مه پیړۍ کې چې تر اوسه پورې روان دی. یو بله ډیره روښانه زمانه د دوی په منځ کې ده، د رنسانس زمانه، چې په هغه وخت کې هم ګوري چې هر چیرته پوهان پیدا شوي دي، یو په بل پسې فکرونه وده کوي. دا درې ډېرې ځلاندې دورې معلومې شي. او دا د رنسانس په زمانه کې بیا که دوه درې کسه د ستورو حیثیت ورکوي، په هغو کې یو کوپرنیک دی. نو نننۍ خبرې په کوپرنیک کوو.
دغه تقسیمات چې تاسو وکړل واقعیت دی چې زمونږ په فرهنګي حوزه کې ډېر مهم ځای لري، او داسې کله کله فکر کوو چې د دغو دورو ترمنځه علم پټاپه ولاړه وو، پوهه پټاپه ولاړه وه، بشریت پټاپه ولاړ وو، او د هغې نه مخکې هم څه نه وو. خو په حقیقت کې د انسان فکر، د انسان زده کړې په دوامدار ډول جریان لري. ساحې بدلیږي، ځایونه بدلیږي، د جنګونو سره، د طبیعي شرایطو سره، د اقلیمي شرایطو سره، مګر پرمختګونه دوام لري. کوپرنیک ډېر مهم دی. علت یې دا دی چې تقریبا 14 پیړۍ یا څه زیات انسانان، هغه انسانان چې زمونږ په فرهنګي حوزه کې دي، اروپا او منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا، دلته مونږ د یو ډول فکری درېدا سره مخامخ شو. کارونه ډېر وکړل، اکتشافات ډېر وشول، اختراعات ډېر وشول، پرمختګونه وشول، مګر بیا هم د آسمانونو او د دنیا په اړه چې کوم نظریات د ارسطو او د بطلیموس وخت راپاتې وو، هغه په هماغه شکل باندې پاتشوال در رنسانس په وخت کې یو روحیه را منځ شو چې یو ور بیا په اروپا کې خلکو پختنه کول شروع کړل، پختنه له خپل ځانه، پختنه له طبیعته، او په پټو سترګو د احکامو نه منل. چې دا داسې وخت دی چې کله چې داسې فضا را منځ شي په هغه وخت کې انساني فکر بیا په طغیان راځي او هممهاله ډېر څه تولیدوي. نو د رنسانس اهمیت په دې کې دی. او په دغه وخت کې نیکولا کوپرنیک یوه نظریه چې تر ده مخکې هم موجوده وه، داسې ده چې ده اختراع کړې ده، هغه په داسې ډول بیانیایي چې د خپل وخت خلکو ته یې د پوهېدلو او د منلو وړ ده. نو په دغه خاطر باندې نیکولا کوپرنیک زموږ په فرهنګي او علمي نظام کې یو ډېر ځانګړی ځای لري. نیکولا کوپرنیک د 1433 کال د فبروري په 19 باندې د تورون په ښار کې چې په آلمان کې دی، په اوسني آلمان کې دی، زیږیدلی دی، او د 1543 کال د مې په میاشت کې د فرومبورګ په ښار کې چې د هغه وخت د پولینډ په پاچاهۍ کې و مړ شوی دی. پلار یې کار ژوندې کړې، پلار یې دیلس کلنو چې مړ شو، او د ده روزنه د ده د تره لخوا وشوله چې تره هم یو فاضل او عالم سړی و او د په خپل ښار کې د کلیسا مشر و. د زده کړو ته وهڅاوه او د ښې زده کړې وکړې. د خپلو زده کړو د تکمیل دپاره بیا په 1496 کال کې یعنی تقریبا 3 کلنۍ په عمر باندې د ایټالیا ته لاړه
چې په هغه وخت کې په اروپا کې نو ایټالیا د علم یو مرکز هم و.
ایټالیا د علم یو مرکز هم و، او د بولون په پوهنتون کې شرعي علوم، مسیحي مذهب شرعي علوم، مدني حقوق، طبابت، فلسفه دا ولوستل.
استاد منلی ما یو ځای لوستی و، وایي ده په دې عیسوي فقه کې دکتورا هم اخیستې وه.
فلسفه یې ولوستله، او په څنګ کې د یوناني ژبه ولوستله چې د ده په راتلونکي ژوند کې به بیا ډېر زیات اغېز ولري. په همدغه وخت کې د طبي زده کړو په کوریکولم کې یا په نصاب کې نجوم هم شامل و او ریاضیات هم شامل و. نو ده د نجوم او د ریاضي سره هم ډېره زیاته علاقه درلودله، او پس له زده کړو نه بیرته راځي خپل کار ته. والته په کار مشغولیږي. د ده د ژوند یو ټکی دا دی چې دی چون طبیب هم دی، د بېوزلو سره د دوی د روغتیا په پالنه کې ډېره زیاته مرسته کوي، او د دې د حد سره تر یو حده په خپله سیمه کې محبوبیت هم پیدا کوي. خو فکر کوي د ده علاقه زیات د نجوم سره ده، د ریاضیاتو سره ده، او هغه مدل چې د بطلیموس نه راپاتې دی
د نجوم
پیسې کې هغه د ده لپاره ده منلو وړ نه دی.
د بطلیموس له مدل دی په نجومو کې مطلب دا دی چې هغه به ویل چې مځکه مرکز دی، خوځینه، او دا نور ستوري تر مځکه راچرخي.
دې خبر ته راځو.
دا خبره د زړه تنل ویده.
دا خبره د زړه تنل ویده. نو د په دغه وخت کې یو وړوکی یو وړه رساله لیکي چې هغه هم د کلیسا فشار زیات دی، د بطلیموس او د ارسطو نظریات د کلیسا لپاره د مذهبي حقایقو حیثیت لري. نو دا داسې لاس په لاس خپریږي چې د کلیسا مشران ته هم رسیږي او د هغوی د توجه وړ هم ګرځي. اوس به راشو چې دا د نجوم مسله څه ده. یو شیبه به کوپرنیک په خپل ځای پرېږدو، په نجوم به خبرې وکړو. انسانان د ډېر پخوانه د هغه وخت نه چې د انسان په حیثیت په دې ځمکه باندې تبارز کړی دی، د خپل محیط په باره کې فکر کړی، د خپل چاپیریال په باره کې فکر کړی، او د اسمانونو په باره کې فکر کړی دی. د اسمانونو په باره کې ډېر زړه شواهد چې موږ لرو هغه د فرانسې په جنوب کې د لاسکو په سمڅه کې دیوالي نقاشۍ دي، او ځینې د هغه وخت توکي دي، د کاري توکي چې دغه نقاشۍ 13,000 کاله د نن نه مخکې شوې دي. او څېړونکو چې دغه نقاشۍ کتلې دي بلاخره دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ځینې شیان چې په دغو 1900 شاوخوا رسمونو کې شته د ستورو دریزونه څرګندوي چې ستوري په کوم ځای کې دي او په څه وخت کې دا ښکاره کیږي. یعنې له هغه وخته هم د انسان سره د ستور په باره کې او د ستورو له مخې د خصوصا د وخت په تعینولو کې یو فکر موجود و. د هغې نه وروسته د نوې تیږې په اثر کې 6,500 کاله پخوا د مصر د ابو سمبل په سیمه کې د نباتا پلایا په نه پوهیم چې کله د خارګوټی دی، خو مقصد په دغه ځای کې ځینې شواهد پیدا کیږي چې لوی لوی تیږې ښودل شوي دي، او دغه تیږې د عالمانو په نظر د یو نجومي رصدخانې حیثیت لري. همدغه راز 5,500 کاله مخکې په انګلستان کې د ستونج په نامو په یو کلی کې تیږې ښودل شوي ده. تیږې اوس هم شته، دی ښکاري، او هغه هم د یوې رصدخانې حیثیت لري.
د انګلستان په جنوب کې هغه مشهورې تیږې
و،
له دې ځای به هم ستوري څارل کېدل.
د دې ځای ستوري څارل کېدل. زمونږ د سیمې په فرهنګ کې ریګویدا کې د وویشتو ستورو او د ستورو د مجموع نومونه راغلي دي. د لمر دیارلس کورونه یا منازل دوی مشخص کړي دي او د کال په همدغه حساب باندې ویشلی دی. په سومر په عراق کې هم د کلدي او د نورو فرهنګونو تر څنګ په شپږ زره کاله پخوا د میلاد نه د ستور په باره کې فکرونه شته دی او حتی اندازې شوي دي. دغه زموږ اوسنی د وخت تقسیم چې دی او د دایرې تقسیم د هغه وخت نه دی. په هغې وخت کې زموږ حساب د لسو په حساب دی، د یو نه تر لسو پورې حساب کوو، بیا لس ګونه حساب وو، بیا چې لس ګونه پوره شي سلګونو ته رسېږو، چې لس سلګونه پوره شي زرګونو ته رسېږو، داسې لس په لس باندې پورته ځو. په هغې وخت کې په شپېته په شپېته پورته تلل، او نن چې موږ په وخت اندازه کوو او شپېته ثانیو نه شپې یوه دقه جوړېږي، د شپېتو دقو نه یو ساعت جوړېږي، او د درې سوه شپېته چې شپږ واره شپېته دي د کال ورځې شمېرل کېږي، او دایره په درې سوه شپېتو برخو ویشل شوې ده. دا ټول د هغه وخت د نجومي
تحقیقاتو نښې دي
چې تر اوسه پاتې دي.
استاد منلی، پرې منځني ختیځ کې وریځې کمې، آسمان ډېر صاف وي، ګمان کوم دغه ډېر صاف آسمان هم د دې سره مرسته کوله چې دوی ستوري ډېر وڅاري او ډېرو نتایجو ته ورسیږي.
په هغه وخت کې ډېره مهمه خبره دا وه چې هغه څه چې موږ ورته اوس نوري ککړتیا وایو، په ښارونو کې رڼاګانې ډېرې شوې دي او موږ ته ستوري هغه څه نه ښکاري لکه پخوا چې ښکارېدل. نو په هغه وخت کې د ستورو د لیدلو لپاره امکانات ډېر زیات وو. نن چې موږ کوم تلسکوپونه د ځمکې په مدار کې ږدو او د هغې د لارې آسمان ته ګورو، تقریبا هغوی کولای شول چې همدغه عملیات د ځمکې له مخه وکړي. په لاتین امریکا کې د رنسانس دوره هغه وخت دی چې په 1493 کې امریکا کشف کیږي. دا په دې معنی نه ده چې پخوا امریکا نه وه، په دغه وخت کې رامنځته شوله، خو په دغه وخت کې اروپایان امریکا ته رسیږي او هغه پیژني. نو د دوی لپاره دا تاریخ یو ډېر مهم پړاو دی، او څرنګه چې زموږ تاریخ هم د اروپا د تاریخ په اساس باندې تنظیم شوی دی، تر یو حده موږ د اروپایانو نظریې منلی دي. نو موږ هم د رنسانس دوره او خصوصا د 1493 کال ډېر مهم ګڼو، خو انسانان هلته ډېر پخوانه تللي دي او کارونه یې کړي دي. په لاتین امریکا کې هم د ستور پیژندنې ډېر پخواني اثر لیدل کېږي او د هغوی نجومي معلومات ډېر دقیق دي. د یونان په دوره کې تقریبا د میلاد نه شپږ اووه پیړۍ مخکې داسې فکر کېده چې ځمکه اواره ده او آسمانونه د ځمکې په مخ باندې لکه د کاسو چپه کاسې راټول شوي دي او د ځمکې مخې پټ کړی دی.
د زموږ په ادبیاتو کې همیشه همدغسې تصور کېږي،
همدغسې تصور کېږي. د ځمکې د کرویت نظریه د فیثاغورس لخوا مطرح شوله. فیثاغورس 1500 میله مخکې کال کې پیدا شوی دی، 1490 پورې ژوند کړی دی،
یعنی تر افلاطون ارسطو سل یو نیم سل کاله مخکې
او د بیا بل نظر پیدا کړی دی چې ځمکه کروي شکل لري او د ځمکې او لمر ترمنځ چې کومه رابطه ده، د دې لپاره چې دغه رابطه د نظام توازن خراب نه کړي، داسې تصور کړی دی چې د لمر نه اخوا په بیخي مستوي ډول باندې یو بل ځمکه هم شته چې هغه چپه ځمکه بلل کېږي، یا انتیکتون، چې همدغه ځمکې غوندې دا ټول خواص د همدې غوندې دي، خو موږ ته ځکه نه ښکاري چې لمر رانه پناه کړې ده.
استاد منلی وبخښئ، دغه فیثاغورس او د په مجموع کې فیثاغورسیان د ده مریدان او پیروان چې وو په علم کې، یوغوی خو له یوې خوا عالمان دي، د ساینس له نظره طبیعت ته ګوري، له بلې خوا یو څه داسې عارف مشبه غوندې خلک هم دي. د دوی په لیکنو کې دغه لمر هم یو مقدس شی دی، نو دا خبره چې مځکه هم ګرده ده او هم لمر یو قسم مرکزیت لري، ګمان کوم د دوی لغه عرفانی تمایلاتو نتیجه هم وه، که څنګه؟
د لمر مرکزیت د دوی په نظریاتو کې نشته، ځمکه په منځ کې ده او فقط دوی دومره
بخښي. فیثاغورسیانو دې ته اشاره نه ده کړې چې لمر مرکز د عالم ده؟
نه، د دوی د نظریې ډیر مهم ټکی دا ده چې دوی د لومړي ځل لپاره دا مني چې ځمکه ګرده ده، او دا د کرویت د مسلې منل په فکري لحاظ باندې ډیر مهم دی دغ وخت کې شاید چې دوی د تصور لري چې زمکه ګرځي دقیق معلومات په دې برخه کې خو داسې یو تصور شاید وي. بیا وروسته ارسطو دغه نظریه ردوي او داسې فکر کوي چې زمکه ګرده ده مګر ثابته ده په منځ کې ولاړه ده او نه ګرځي.
په پخوانی دنیا کې د مځکې، ستورو او اسمان په باره کې تر ټولو مشهور او منل شوی نظر د بطلموس و چې 1900 کاله پخوا په اسکندریه کې اوسېده. د کوپرنیک تر زمانې پورې، یعنی په راتلونکو 1400 کلونو کې، همدا بطلموسی نظریه غالبه نظریه وه. د فلکیاتو په اړه د بطلموس او ځینو نورو پوهانو د رایو په باره کې او د هغوی د نظریو د سمون لپاره د کوپرنیک د هڅو په باره کې معلومات د ازادي راډیوي مجلې په بله ګڼه کې اورېدای شئ. اوس اجازه غواړو، په عزت اوسئ.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ساعت 1:12 به وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم و در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. در ساعتی که در پیش رو هست، برنامه سرود و سخن را به شما داریم، برنامه را که در او آهنگ های درخواستی خود شما پخش میشه. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها: در یک حمله انتحاری امروز در کاپیسا حداقل 5 تن کشته شدند. جان کری نامزد وزارت خارجه آمریکا میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان با هیچ کس تفاهم نخواهد شد. و لیون